تلده الیاس دایی پراپور که او تراغه و رسته با بیا دو اونیز پروگرامو نخبرشیم
رولو تنه باشه جو
روانونی د هلمند 215 میوان کلور دوته نوی کماندان معرفی سو دګر جنرال ولی محمد احمد زای وړاندې تر دې په شمال کې د 209 شاین کلور دو کماندانو شاغل احمد زای په داسې حال کې هلمند تر دې چې د دې ولایت شپږ ولسوالۍ په مکمل ډول طالبانو په ولکه کې دي که څه هم په روان مریز کال کې افغان ځواکونو په خاص ډول د ژمي په موسم کې چې په خلاصېدلو دی د سیمو د نیولو په برخه کې کوم ځانګړی پرمختګ نه دی کړی خو د 215 میوند کلو اردو نوی کماندان ډګر جنرال ولی محمد احمد زی د طالبانو په ضد د عملیاتو ژمنې وکړې.
الحمدلله 215 میوند کلو اردو د ستر رسیز مقام مطابق د هغو د هدایت مطابق عملیاتي پلانونه ترتیب شوي دي. عنقریب به انشاءالله په ټولو ساعاتو کې تاسو شاهد حال اوسئ چې افغان ملي ځواکونه به د ارس په کامله حمایت باندې او د خلکو په ملاتړ پیشرفتونه ولري.
احمد زی که څه هم د خپل پلان دقیق معلومات نه ورکوي خو د حکومت دامګړۍ د مرکز لشکرګاه په شمول یوازې نادالی او نوه ولسوالۍ په مکمل ډول په لاس کې دي او د مارجې ګرمسیر سنګین واشیر ولسوالۍ مرکزونه د ځان سره دي اما د ګرشک ولسوالۍ د نسبت ډیرو سیمو پرته چې د حکومت سره دي اوس هم تر 80 سلنه ډیر هلمند د طالبانو په ولکه کې دی. د ملي دفاع وزارت لوی درستیز ستر جنرال بسم الله وزیر وایي دوی د سکوت څو سیمو د بیرته نیولو پلان لري خو د پرسونل د کمښت سره مخامخ دي. هغه ازادي راډیو ته وویل احمد زی د ډیرو نورو سیمو د نیولو لپاره هلمند ته رالېږلی دی.
د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په مختلفو ولایاتو کې بعد یو مطالعه نه د یو پلان په اساس چې هغه ته د حفظ او د تحفظ قوت هم برابر کړو انکشافي پلانونه د نورو وزارتخانو سره همغږي کړو وروسته د هغې نه به اقدامات پرې کوو.
د کم تشکیل له امله په ګڼو سیمو کې د عملیاتو ځنډ نوې خبره نه ده. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازی او د دې جرګې منشي کریم اتل وایي د امنیتي ځواکونو په برابرۍ کې کمزوري مدیریت د دې باعث سوی دی چې طالبان برلاسه وسي. اتل په خاص ډول د پولیسو په لیکو کې پر دندو د کشمکشونو ترڅنګ پر اړیکو مقرروي ته اشاره وکړه او هغه د نظام په زیان وبلل.
د دفاع ځواکونو یوازنۍ دنده همدا ده چې عملیات ترسره کړي، جګړه وکړي، ځایونه تصفیه کړي او د نورو داخلي امنیتي ځواکونو ته پولیسو ته وسپاره چې تر څو هغوی وساتي. اما متاسفانه په پولیسو کې دا ظرفیت نشته او هغوی دا توان د لاس ورکړی دی. موږ قوتونه پاشلي دي. دلته هغه تشکیل چې موږ یې لرو په دواړو برخو کې هغه یوازې نه چې د پولیسو بلکې د خپل په قلی اردو کې او د دفاع وزارت کې تشکیلات ډیر کم دي او هغه تعداد او ارقام چې دي یادې په هغه ډول باندې نه دي.
د 2016 میلادي کال وروسته چې حکومت په هلمند کې په وار وار د لشکرګاه په لوري په شاوتم بولسو اله په تیرو دروي کلونو کې وتوانېدی چې په نادالی ناوي او نارسراج ولسوالیو کې پرمختګ وکړي خو په نورو ټولو سیمو کې د شپنوي عملیاتو پرته د مځکې د لارې پرمختګ نه لري او دغه مسئلې د هغه سیمو خلک چې د حکومت حاکمیت غواړي مایوسه کړي دي. طالبانو هم همیشه د حکومت له لوري کېدونکي عملیات نمایشي بللي دي او د پرمختګ خبره رد کړې ده. محمد الیاسی، تازه‌ای رادیو هلمند.
نیما نړۍ منګه د ښځو لپاره کالي خرڅو، د آرایش سامان هم شته.
په کور کې زیات تاوتریخوالی م راسره خپل یم کوله او مور یم خویندې یم ټول فامیل یم راسره تاوتریخوالی کولې.
زما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي قوي دیني عالمان ولاړو.
د خپرونې جوړونکي ورما جبارخیل.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام. په نننۍ خبرونه کې مو دوه موضوعات تاسو ته راوړی دي چې لومړی په زینو کورانیو کې د هلک او نجلۍ په وړاندې دوګونی چلن کیږي چې دا چلن د نجونو پر رواني حالت بد اغیز کوي، او د خبرونه په دویمه نیمه کې به واوري چې ولې یو شمیر ښځې د خپل سرو زرو غاڼې وخت نا وخته په زرګرۍ کې بدلوي. دا خبرونه وګمې جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. لومړی راپور ته غوښ چې وګمې جبرخیل وړاندې کوي.
افغانی ټولنه کې کله کله د اولادو ترمنځ توپیری چلند کیږي. نارینه اولاد ته د کورنۍ د راتلونکي سرپرست په سترګه کتل کیږي او د نارینه اولاد په دنیا تراتک کورنۍ ډیر خوشاله کیږي. نارینه اولاد ته د پیدایښت نه نیولې تر پایه یو لړ ازادي ورکول کیږي، لکه له خلکو سره ټولنیزې اړیکې لرل، واده په خپل خوښه کول، تحصیل کول او نورې ازادۍ. خو د نجلۍ په وړاندې بیا دا هر څه برعکس دي. د نجلۍ په زوکړې کورنۍ خفه کیږي، په خاص توګه د ماشومې ناری نخپلوان انجونی لپیدایخت تر ځوانی او حتی تر زړښت مجبورې دي چې له یو لړ محدودیتونو سره ژوند وکړي. دغه محدودیتونه بیا په راتلونکي کې د دې لامل ګرځي چې انجونې له خپل جنسیت بیزارې شي او تل ارمان وکړي چې کاشکې دا هم هلک وای. سیده د دولسم ټولګي زده کوونکي د خپلې مور د دوګونی چلند کیسه داسې کوي.
زموږ په کور کې د حلق اونجلی ترمنس توفیر دیر زیاد ده، یعنی مثلا اگه زما پلار او مور کورسونه ته لگی او کله چیزه ور تا ووایم یا مور تا می ووایم یا پلار تا می ووایم نو دوی ما بندی پا قاری که او وایی تا ورشا ده کور کارو نزده که چی تا ده بل کوری یا مثلا تا واده که
ده مور او پلار دو گونه چلند که ولیشی چی ده وقت پا تیری دو سره انجونی لمور او پلار او ده کورنه لنور و غلو سره چی لدوی سره یه دو گونه چلند کده لری کده. ده انجونی با راتلون که که ده ژوندانه په هر ډګر کې ځان یوازې ګڼي او تل به د یوه خوندي پټنځای په لټه کې وي. مدینه د انګلیسي ژبې استاد هم د کورنۍ له دوه ګوني چلند نه ګیله منه ده او وایي کورنۍ کې تل د مور او پلار لخوا د ورور په وړاندې ورسره دوه ګونی چلند شوی.
زما ماشومې کورنۍ رد نه اخلي او زه یې صلاحیت نه لرم کور کې چې خپل معاش یو څه واخلم، خو زما ورور چې ده مور می او پلار می دواړه ورته حق ورکړی ده چې کور نه پیسې واخلي، هر څه چې غواړي وادخلي. همدارنګ کله چې موږ ماشوم وو مور می ورور ته می ډیر د ساتیری سامان اخیستل، خو ما ته یې نه اخیستل ځکه چې ویل ته باید د کور کارونه زده کړې.
اوس به د پکتیا ولایت د اوسیدونکي حسن خان خبرې واورو چې د لور او زوی ترمنځ د دوګونی چلند لامل څه بولي.
الګز به دې بار کې لکه د پلار نوم ور باندې پروت وي کنه. زه اوس حسن خان ولدي زهر خان یم، وې د ما زمونږ دي شکر د جمعات هم لګم کورته هم لګم سبق تیم لګم لور ورره مې په دې ته ته مخته کې تر اومې وشتي بس په کور کې دا شي زده کې دا بخای زه دې پر دې کور ده د خپل کور نه کنه دې پر دې کور ده نو پر دې کور کې ون تعلیم نه غواړي دې پر دې کور کې نه ډوډۍ په خېدو نه غواړي کته غور نه غواړي او ګندل نه غواړي دا شي زده کې پر کور ته شي راوړي.
حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپل امت ته تل په عدالت کولو ټینګار کړی، په خاص توګه مایندو او پلرونو ته د اولادو په وړاندې د تبعیزي چلند نه یې د ځان ساتنې امر کړی او ویل یې دي که غواړئ له تاسې سره مو اولادونه په راتلونکي کې ښه سلوک وکړي نو له هغو سره تل عدالت په پام کې ونیسئ. د لور او زوی سره د مور پلار او د کورنۍ دوه ګونی چلند په نجونو کې په ځان باور کموي او د روحي او رواني ستونزو لامل ګرځي. دوه ګونی چلند لنجلۍ او هلک سره د اسلام له نظره هم ناسم عمل بلل شوی او مور پلار د ښوونې او روزنې ترڅنګ آن د لور تر واده کولو او لکور تر رخصتولو پورې د خدای په وړاندې مسؤل دي. دینی عالم او د شریعتو استاد عبدالمجید حنفی په اړه نور توضیحات راکوي.
الله تعالی فرمایي یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکور. لی الله تعالی خو خدای کچا ته د خپل نعمت څخه جنۍ او یم الک ورکي د نور د الله رحمتونه او د الله نعمتونه دي او توپیر په باندې اولادونه کې د خپل ظلم ده بیا عدالتي ده نبی علیه الصلاه والسلام سخل دینه مانه کړی او دا د عربو د جاهلانو په وخت کې دا یو ناوړه عمل وسې غوی به خپل لورګانو ته میراث نه ورکو او لورګانو ته به هغه حقوق نه ورکول لورګانو به ژوندۍ خخولې کوم چې بیا وروسته اسلام راغی بیا د جنکې ته هغه حقوق ورکړل کوم چې الکان ته ورکول کیږي او د خزو په حق لاته یو مستقل رات نازل سپونم دی سوره النساء الله تعالی فرمای و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كذيب. کله بس ته زیر ور کول سو سیتا کر جنئی سی ودا نو هغه بدر غصص مخ رنگ چهره به تغییر کړه توارا من القوم الخلق نبات هغه دی عرب جاهلان پټیدل چې وز څنګه خلق تو ګر خلق اندای شرم او دینان خبره غنل سی دوی کی څنګه جلی پیدا سی ام اسلام کامل اندارات کړل اسلام کې هیڅ توفیق نشته دی اولاد تر منځ پورې کوڅوک توفیق کی دا ظلم نارواده او د شریعت لحاظ د سړی ګناګر.
د دغه راپور په پای کې به یو ځل بیا یادونه وکړو چې کورنۍ باید د هلک او نجلۍ په وړاندې له دوه ګونی چلند ډډه وکړي او دغه سلسله د نورو نسلونو ته نه غځوي. د لور او زوی حق دی د اسلام او قانون په اساس ځانګړی کړي، نه د جنسیت په اساس، تر څو په کورنۍ کې روحي آرامتیا واکمنه شي.
د درنو دوستانو، تاسو به په یو واده کې د خزو لخوا د څو جوړو جامو د بدلولو په دود خبر یاست. خو اوس یو شمیر خزی خپل سره زر هم د سیالۍ له مخې په وار وار زرګرۍ ته وړي او له نویو او بل ډیزاین سرو زرو سره یې بدلوي، چې د اقتصادي زیانونو ترڅنګ کیدای شي د ښځې او خاوند ترمنځ د یو لړ جنجالونو لامل هم شي. دا موضوع به زما همکاره وږما جبارخیل په راپور کې درته روښانه کړي.
بنګړي، غاړکۍ او ګوتمۍ دا د ښکلا هغه توکي دي چې تر ډېره ښځې او نجونې ورنه ګټه اخلي او تل یې په ودونو او نورو محافلو کې اچوي. خو په دا وروستیو کې اکثره ښځې د خپل خپلوانو سره د سیالۍ لپاره یا هم د سرو زرو د شکل او ډیزاین د تغیرولو او نوي کولو لپاره خپل زاړه سره زر د زرګرۍ دوکان ته وړي او هلته یې له نویو سرو زرو سره بدلوي، چې دغه تبادله دوی ته په زرګونه افغانۍ تاوان اړوي. خو بیا هم یو شمیر ښځې دغه تبادله ښه ګڼي. وحیده د کابل اوسیدونکي وایي
طلاق هر څومره څوک پیسې باندې کې سرمایه باندې کې په چا په نقص په تاوان نه ده، بیرته کولای شي په هغه قیمت بیرته خرڅم کې. بس د ښځو دغه شوق ده، دغه یې خوند ورکوي چې طلا ډېره ولري، هم چشمې هم لري، په هر حساب طلا ورسره ښه بریښي. خو زما په نظر ای کور په نورو اسبابو کې په طلا کې خلک ګټه کوي، تاوان نه کوي. څوک چې وس ولري طلا د هر چا خوښېږي. غواړم چې هر رقم ډیزاین سره یې بدل کړم یا چنج کړم، وای غوندمه نو بس هر چا خوښېږي. ده خو ښه کار ده، بد کار نه ده. نو به جای مصرف څوک کې غنه چې په طلا ورکړي، طلا ولري ښه دی، ام غیب برابر وی، خایست برابر وی، ام سرمایه پکې بندوي.
50 کلن ګل عمر هم د سرو زرو د تبادلې نه متضرره شوی او دا ناسم سیالي ګڼي. زیاتوي خزې باید ډیر پام د کور اقتصاد ته ولري. د خپل زوی کیسه کوي چې د خوخي او اجازه پرته یې له عربو راوړي سره زر د خسرګنې په خوخه بدل کړی دی.
یو خو دې لپاره کدوې کاله کې چې ولري او نه لري ورو دوی د رقابت کوي، چې تماخ نو دونه تلارتي یا هوټل تلارتي یا مثلا دا په کلی کور